وایي د طالبانو مسولان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅزیاتونو سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړې او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکارې فرشته صاحب مرکه کړې ده او لمړی د شعر پښتنه ترې کړې. شعر
یو احساس دی، یو احساس څنګه وځي؟ لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته دی، بیا هلته فخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده ما په نظر باندې. یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. صفه او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر اغسي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنی طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکمه، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلیکمه زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی، یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرمه په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم، چې الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکه ته برته مخ کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوک پوری ورغلم، خیال دی او آشنا راځي مهلت اخلي. ځان می تل پر روح کې پلټلې دي، روح می دی چې ژوند دې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړاندې ولامبم، ځوان ماشام شیبې د لطافت اخلي. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریاتو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوژو راوړي، دشته ده باران اوری نکحت اخلی. تور تیار سپین رونا یو ځای سوا، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال اکا استاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه استاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغې دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه ناویلي دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاته مرغه د پاته مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو مش کومه ایسو چې پدغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړي ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا څنګه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي ډېر هغه په باندې لیکل شوي ډېر په هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه څو چې هغه مې په ځین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
دا غلی ملال بل شیر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د بخیدون کی ډوډۍ د وژمو لپه کی ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخیدون کی ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي څو ارواګانې ستلي ستلي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوې د رنګریز خون دی کته سوې دلته د بوټي ټانې پلورل سوې دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوې د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو غږ نامحرم څه ټول غږونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشیال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژې وژې ماشومان ویشوي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومې خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که و نارینه نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زاو ته دواړه یو رنگ ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغی وتی په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم لشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس سیدخی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشا د سپینو اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه په تورو څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېژې ته منډه منډه ځان ورساوه مور له سترګونه در در د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا چیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډېرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګېټې هم نسې وړای غوټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم ورې خپه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زارۍ به وچوي د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې غوټي بیا له خندا تک شنه سو. د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورجانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شغ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو، دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکرې پر سر کړ، د کلي ونۍ د بام پر سر وختله، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غېژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او باندو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای، ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو موږ د پاره نه کې دغه دی ایوب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشو یا ور اخلو، یعنی دا اوس د خلک تذکرې جوړوي. لا ډیر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي، وای دا ښځې نوم باید نه یې معنا پکې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو یو ارسته چې ورته وایي په خپله، نو موږ وای دا نوم یا بل څوک باندې نه ورشي، یاره چې ډیر مجبوره نه سي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي،
د خزي یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې د آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅ کله نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلې. ډېرې نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي، په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکي شاهناز هیروی وایي، یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستانم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیر شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکیدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېر ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
چوک لخار و راغلی و انگڑے شورمان یو وخت بلې می